السلام علیکم په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لیدې سات په خبرونو کې د طالبانو حکومت خبري اعلان او د رسنیو نږدې ټول ملاتړي بنسټونه لغوه کړي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دوشنبه په ورځ په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې ده. د دې وزارت وایاند خبیب غفران د رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی یوازې د افغان خبري اعلان او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبري اعلان د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید کړي دي. له دغو دریو پرته پاتې نور ټول سازمانونه او بنسټونه لغوه شوي دي. د طالبانو حکومت د دغو بنسټونو مسؤلین په غیر مسلکي توب تورن کړي او ادعا کړي چې په نړیواله کچه د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و. د طالبانو دغه اقدام د رسنیزو فعالانو عکس العملونه پارولی دي. د دې ډلې رسنیز فعال علاوه په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ملاتړ ټولنې صفما پخوانی مشر ضیا بومی ازادي راډیو ته وویل چې د دې خبره له استبدادي نظامونو له دې پرته ډېره انتمن شکیده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تېر ډسمبر میاشت کې افغانستان کې لږتر لږه 368 کسان اکثر د حاد تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. دې سازمان پرون ناوخته په خپله ویب پاڼه په دې اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی. د راپور په اساس د 2015 کال په وروستۍ میاشت ډسمبر کې یوازې 352 کسان د سینه بغل نمونیا له امله مړه شوي چې دا شمېر د نومبر پرتله نږدې 25% زیات دی. په افغانستان کې د ژمي په سړو میاشتو کې د شدید تنفسي ناروغیو پیښې زیاتېږي چې له امله یې اکثره زیانګالي کسان او ماشومان د مرګ له خطر سره مخ وي. په امریکا کې د سختې واورې او سړې هوا له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. له دې ډلې 15 تنه په نیویارک او 2 تنه په لوزیانا کې د سړې هوا او هایپوترما یا د بدن د حرارت د ډېر کمښت په سبب او 3 تنه په ټیکزاس کې د موټر د ښویېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د امریکا په اکثرو سیمو کې په تېره جنوبي ایالتونو کې له څو ورځو راهیسې سختې واورې شوې او ورسره هوا سړه شوې ده. له دې امله د یکشنبې له شپې د شاوخوا اتو لکو کورونو برېښنا پرې شوې او د هوایي شرکتونو زرګونو الوتنې لغوه شوې دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې امریکایانو ته راتلونکو ورځو کې د لا زیاتې سړې هوا او واورې اورېدو خبرداری ورکړی دی. امریکایي غرختونکي الکس هونولد لر رسۍ او نور وسایلو پرته د تایوان تر ټولو لوړې ودانۍ ته وخو. د تایوان دا لوړې ودانۍ تایپی یو سلو یو نومیږي چې 508 متره لوړه ده. د الکس د دې زړورتیا د لیدو لپاره سلګونه کسان له نږدې ورغلي وو، خو لکونو نور بیا په نتفلکس کې په ژوندۍ بڼه کتله. او د کرکټ د 19 کلونو کم عمر نړیوال جام کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه پیل کړې ده. دا لوبه د نړیوال جام د دوهم پړاو له ډلې ده چې د نامیبیا په وینډ هوک کې روانه ده. افغان لوبډلې توپ وهنه وکړه او د ټولو لوبغالو په سوځېدو یې 193 منډې وکړې او مقابل لوري ته یې د 104 منډو هدف وټاکه. افغانستان د ګروپي دور په لومړي پړاو کې خپلې درې واړه لوبې ګټلې وې او د لومړي ټیم په توګه دوهم پړاو ته راوتلی دی. افغان ځوانان به راتلونکي جمعه له آیرلند سره مخ شي. د 19 کلونو د کرکټ د نړیوال جام اوسني پړاو کې به له دوو ګروپونو چې شپږ لوبډلې پکې دي، دوه د سر ټیمونه نیمه پای لوبو ته وځي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم دغه پروگرام ته خراغ لاستویم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص ښاغلی ډاکټر سی محمد اکرم ملکزی سره خبري وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غږیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت او همدارنګ دا چې د سړې هوا له امله انسانانو ته کومې ناروغۍ او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکې کیږي، په دې اړه باندې به خبرې ولرو. دا چې د افغانستان له ګڼو سیمو راپورونه دي چې د واورو له امله برف کوچونه راغلي دي، خلک اکثر په موټرو کې ایسار پاتې دي یا موټر د واورو لاندې شوي دي، او که څه هم چې دولتي چارواکي هڅه کوي دغو خلکو ته مرستې ورورسوي، خو بیا هم د ځینو مرګ ژوبلو رپورټونه له ټول افغانستان راغلي دي. په دغسې شرایطو کې د دې لپاره چې د لا زیاتې مرګ ژوبلې د لا زیاتو تلفاتو د زیانونو مخاوني ولشي تبي سپارختنې تصدي په څه شکل باندې له ناروغانو سره لوغه سره چوجبل شوې د مرستې کیدای شي او د زیاتو نورو کسانو د جوبلیدو د مخنیوي لپاره څه څه مهم دي په دې ټولو مواردو باندې به د خغلی ډاکټر صاحب ملک دي سره خبري وکړو د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام تر غلي دي لمر سره خبري کوي تاسو اوریدونکو نه امیله کو چې تر پای پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبري هم را سره شریک کړي
روختیا د ژوند شتمنی
ما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شه ده اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي
زه جمعه دین امزایل پرانچین وصله ما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وې ټول عمرې خور زه نه پېږم چې دوا ده
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب ملک زای ډیره مننه چې پروګرام ته راغله سلامت اوسه په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې الکتر لګه په 15 ولایتونو کې سختي واوري کیږي شاوخوا 15 ورځې په ځینو ځایونو کې ونی کیږي چې واوري شوې دي اکثر لوی لارې باندې دي سالنګونه باندې په دغو لارو کې ځینی خلک سار پاتې دي موټر لاندې شوې دي واورو او په ویډیوګانو کې ښکاری چې ځینی خلک یخ وهلې دي په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوې ځینی مړ شوې یا ټپيان دي او اول کوم دا پښتنه وکړو چې په دغه سی او حالت کې چې واوري درنی دي سختي واوري کیږي د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چې فراست بایت ورته وایي چې لاسونه شنه اوري یا لاسو پښې شنه اوري یا به ډیر زخمي کیږي دغه امکان څومره دی په دغه سی او حالت کې
چې الله دې خو رحم کی هغه چا باندې چې دغه سی حالاتو سره مخامخ کیږي ځکه تا اسانه موضوع نه ده تاسو باید وایو چې انسانان ډیر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله او خیدل باندې چې موږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي ایمال هم ورته وایي نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا چا باندې د غره نه خویدلی نو دغه واوره سره به فکر ونه کړي چې دا سپک ده بلکې ډیره ترانه به وي هغه ډیر زر خپل ژوند د لاسه بایلي یعنی که چېرته واوره ډیره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله نو دا معنی لري چې خپل یو متر واوره کچا باندې راشي دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلوګرام باندې دومره ډیره یعنی دغه انسان په لاس دقیقو کې خپل ژوند د لاسه بالکل ورکوي نو دا ډیره ستونزمن نه موضوع ده یو خپل هغه انسان باندې چې دغه واوره راغله راغله دې لپاره نو دا خو حتی د دولتونو کار دی دته باید سره حمله ولري دته باید ترانسپورټي ګاډي وسی دته باید امبولانسونه وسی بلداري جلارې باید هواري وسی موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورټي بلکې ته به یې هغه لارې کې به تیر غړب 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 پر ډول باندې ونی شي چې کاه ته یو د ترانسپورټ حالت کې انسانان خپل ژوند له لاسه ورکړي بلداري چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړئ سالنګونه دي نور ځایونه دي الته باید حتی خواته د سیوی لکه تودون کې کوټی وی رستوران غوندې ځینې چچې باید وسی سمواتون الته یخي نو ترته جیمه موضوع مو کې لازم ده چې دولتو د خوا الته ځینې خونی باید وسی که خامخا واوره راغله خلک الته بند شو چې خلکو د پاره به ډیر زر لکه مرسته ورسول شي الته باید لکه چې جوړ شي خلکو ته لکه بلستنی کمپلې باید وسی چې خلق التا را اور وستل شي او ځنه نه تاو د کړی شي نو دا یو ډیر جنډیالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولې تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه مخلي
مننه ډاکټر صاحب
مخکې له دې چې نور موضوعاتو ته راشو، دا ووایي چې په بدن کې کوم غړي ډیر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچوي. دغه ټکی هم غواړو یاد کړو چې په افغانستان غوندې یو ځای کې، حتی په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه د واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده. د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات او وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی. اکثر دغسې پیښې شوي دي. په افغانستان کې خو به دا طبیعي وي، منطقي به هم ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي، موټر چپه کیږي، امکانات کم دي. هغه لومړی نی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپه کیږي څه باید وشي، عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی ایثار پاتې دی هغه راوستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ او د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې دننه پن پاتې دی د هغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی، ګرځېدی شي، خبرې کوي شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله که کوي شي یو تو ځای ته لاړ شي. خبره دا ده چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کمبخت لاړ شي ورته. بل دا ده چې هغه ګاډی چې اوړېدلی دی، دې ته خو باید حمله پکار دی. په اروپا کې خو حتی اطفائیه دا کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکوي او خلک راوباسي. بل دا ده چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي. دا په دې معنی یو نورمال انسان د تودوخې درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخې درجه کته کیږي چې دغه انسان به خپله حاکم د دې نه ده چې فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو، یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یې چې نه پیږي، ته ورته وایي چې راکته شه، دی نه پیږي چې څه شوکي. په دې چې کته شي حتی مالته ناست پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه، که څوک خپلو کورو کې دي، هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅاپه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی د راځي په ځای دی چې دوی نه هیله وکړي، سلام وکړي، ورته وایي چې د خدای دپاره زه یخ والی ما ته تو ځای راکړي، هغه پرتی وایي، چټیات وایي، بدیردي وایي، کنځل کوي. دا خبره دا ده چې دا کمبخت یخ والی، کله چې انسان یخ وایي صحیح ده، حماقت پیدا کیږي، سړی پیدا کیږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی. نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې وویل کله چې بیا ګاډو کې یو څوک وي، یو څوک چې نه غواړي کته شي، دا مانا چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي، نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او ځای په ځای ورته یو تو چای ورکړي، لږ څه خوږ کونه چای ورته ورکړي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېری کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خطل دغه سپی کې کیږي، د ډاکټر په صفات باندې تاسو توصیه څه چې مثلا که احیانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مونږ نه وي باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه سپی خو تر څنګ ولاړ دي، یوازې یو کمی سپرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی، یا یو څادر ځان تاو کړی وي کنه. دغه خلکو ته تاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې بیا ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لکه هدا اقل مقاومت وکړي چې تر غو کومک درته رسیږي، توصیه دی په دغه حالاتو کې دی یو روغتیا پال په صفت باندې؟
ستاسو د ځینې په تاسو وایم چې یخوا هل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغۍ سره. چرتومه چې خوږ شی خوري خوند تر کې ته تاو تاون نه باندې بیا کلون نه وروسته پیږي او لومړني اراض باندې ته نه پیږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی د خپل اصل بیګي یو سات چې مالته ولاړي، دا نو توبې به خپل وباسي چې ته پد نه وکړې ولاړم. یعنی دې ته تا خاص سپارښتنه د ډاکټر دخوا جبري نه ده، خپل انسان بیا پرې پیږي چې ولا نه خو د خپل یخ ول. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي ته چا باندې تېره شوي نه وي، لومړی ځل چې ته سفر کوي، اول خو وایم چې ای خلکو که مجبور ناست یې، زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به موږ ته وایي چې ډاکټر صاحب موږ بلا والی یو چې په دغسې حالاتو کې بې د کوم مجبوریته سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو، موږ خو مجبورو که نه. نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغوی باید ککوی شي، ځان سره باید کمپلی ولري، هغه به داسې ولري چې هلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي، او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای پکې وي هغه باید ځان سره واخلي، که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي، نو داسې شیان هم اروپا کې پیدا کېږي چې هغه چالان کې داسې یو ساعت لپاره د انسان بدن تودوي، نو دغه شیان ځان سره واخلي. نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري، خو که څوک مجبور دی بله هېڅ لاره نشته او باید لاړ شي دې دغسې واورو کې، نو باید ډېرې کمپنۍ ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیانو مراعت وکړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
مننه ډاکټر صاحب. اوس برا شو د انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم کوم ځایونه دي یا غړي د بدن دي چې ژر دغه د یخ وهلو یا د یخ له دغې څپې نه متاثره کیږي نسبت نور بدن ته، چې بالاخره همدغه د نورو زیاتو لویو مشکلاتو لامل ورته کیږي او حتی ژوند یې ګواښلی شي؟
یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی، او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی. نو دا باید ووایم چې هغه غړي،
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ، مخ یا لاس، پښه، دغه چې یعنی ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدلو، خو هغه به تاسو مخکې اشاره وکړه، یعنی دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا ناس ته، نسبت دننه ځان ته، که دا ووایي مننه.
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ، یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی، جامې پرې راغلي نه دي، چې هغه لاسونه دي، مخ دی، پوزه ده، غوږونه دي، دغه برخې دي. بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چاته غوږونه یې تاوي، دا هم کفایت نه کوي. که لاس کښې چا په لاس کړي وي، دا هم کفایت نه کوي. علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی، خپله مغزه دی انسان، هغه امرونه کوي سړي ته. چا ته امر کوي؟ خپله بدن ته امر کوي. بیا وایي چې ای وینې، وینه د انسان تودوونکې برخه ده، نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې که چېرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل واله هغه عملیات ته ضرورت شي، خو انسان کوي شي چې بې د قچې ګوتې، بې د ګوتو، حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي، خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی، بې د زړه، بې د سږي ژوند نشي کولی. نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته، پښې ته، غوږ ته به وینه نه ځي. نو په سره د دې چې هغه حتی یو کوم څوک یې لاس کښې په لاس کې غوږونه یې تاوي، بیا هم وینه ورته نه ورځي، ځکه چې دننه بدن ته وینه پکار ده. نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي، د پښو ګوتې دي، لاسونو نه دي، د لاسو ګوتې دي، غوږونه دي، پوزه، دغه برخه لومړی زیانمن کېږي.
ډاکټر صاحب ملکزی، زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه کې وایم، مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یخ ول یا د باندې ومه سم جرابې یا ګرم بوټان زما نه وو، تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده. نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخ یو وهي، څومره وخت نیسي چې مثلا بیرته عادي حالت ته راشي، او څه باید وشي د فتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او بیرته هغه عادي حالت ته راوګرځي؟
که تاسو باندې په رښتیا دغه شیشه تېر شوی، نو زه به وایم چې ډېره غټه تالې هم وه.
هو، تقریبا دغه د اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دوه هفتې مخکې وه، یعنې دغسې پېښه په ما وشوله، زه خپله هم وارخطا ومه، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړو، خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بېرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخ و.
نو دا مې وویل چې غټه تالې وه ستاسې. هغه دا دی چې که چېرته یو څوک مثال په توګه یو ځنګله کې وي، که تاسو فرضاً د غرو د ساتنې لپاره تللي وي او لاره تاسو نه ورکه شوي، لومړی تاسو چې زه یې مخکې تاسو خپله یاده کړه، په واورو کې چې روانه سي لومړی پخې د انسان سړیږي، حتی درد شروع کېږي. نو دغه یو الارم دی، دا یو زنګ دی د خطر، کله چې درد راغی په خو باندې. نو دې دې کې سړی چې کوي شي هر چېرته چې وي، کوم رستوران وي، کله یې کور وي، یو کوټنۍ وي، هلته باید زر لاړ شي. ځکه که چېرته دغه ځای ته لاړ نه شي او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لار درته پاتې ده، ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو، یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي، پښې دې تودې شي. دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده، ستا پښې تاواني شوي دي. دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شوي، مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې پښو ته وایي چې ستا ته اینه نه درلېږم، نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه. خو کله چې ساړه ډېر شو ماغزه هم د کاره وځي، هغه بیا بېرته هغه لارې خوشي کېږي، پښې تودېږي. پښې چې تودې شي څه معنا؟ یعنې زړه هم یخي دور سره، هغه وینه ځي پښو ته، هغه برخه چې د وینې توده ده پښو کې سړېږي، بېرته سړه وینه زړه ته راځي، ماغزو ته وځي، سړی بیا ماغزه خرابېږي. دا په دې معنی کېدای شي سړی ولویږي په ځمکه ولویږي. بل دا د هغه څوک چې د زړه تکلیف لري، کېدای شي چې هلته وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کړي، دا معنی زړه هلته ټکان کوي، هغه ولویږي. او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله، کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي. او یا دا چې که دا تکلیف نه وي، له تاسو خو نه یو ځوان کس اوسي، نو دا معنی چې پښې عیبي شوي دي. نو د دې عیبي کېدل بیا نو څو اونۍ وروسته معلومېږي، چې تاسې بیا وګورئ پښې به بیا نو پښې نه یوازې تڼاکې شوي، بلکې تڼاکې به تکې تورې وي. او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي، سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدای شي، که چېرته ډېر زر سړی یو توزي ته ورنه شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
مننه. ډاکټر صاحب، دی لاسو د پنجو یا د پښو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د ځینو نازکو برخو دغه کله کله چې شنې اوړي په ځینو تصویرونو کې موږ ګورو، یا خلک هم چې کتلی دي یخ چې وهلی دي، دغه څنګه پېښېږي؟ آیا د فتن داسې کېږي که نه؟ حداقل یو شپه یو ورځ غواړي چې دغه حالت ته راورسېږي. مثلا اوس خو په سالنګونو کې حداقل حکومت او د فواید عامې او ځینو نور مراقبه تی برخې کار کوي، مګر تصویرونو کې راغلل چې ځینې کسان لواورو راوېستل شول، ممکن هغه ته دغسې مسایل پېښ شوي وي. دغه بیا کوم حالت دی چې لاسو پښې شنې اوړي او تاسو د تڼاکو یادونه مو کړله؟
داسې باید ووایم چې په لومړیو پړاوونو کې، یعنې ما هغه وخت کې څوک ته څو ساعتو دپاره واورو لاندې وو یا په یخ سي کې وو، نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخ وهلي یو شان ښکاري. ځای په ځای نه تڼاکې پیدا کېږي، نه ګوتې، نه لاسونه تورېږي، بلکې دا څو ورځې وروسته، یعنی هغه تورواله درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي. او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړې لکه سکرو غونې کېږي، هغه ته هغه ډېر لا پسې هغه اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي. یعنی ځای په ځای ټول لا درجه، البته داسې پس وایم چې یخ وهل څلور درجې لري، یعنی ټول یخ وهل لومړۍ درجې غونې ښکاري. یعنی هغه دا چې پوستکی سپین ښکاري ځکه وینه ترې نه تښتېدلې ده، او هغه چې دی څوک په مثال پورته کوي لاس دی، هغه خپل لاس ډېر خوځولی نه شي په دې حالت کې او درد کوي. نو هغه که چېرته دومه درجه کې چې دی، بیا هغه ته هغه وخت دی چې خپل لاسونه د انسان په حساب نه یوازې تڼاکې کېږي، تڼاکې حتی تورېږي. دا یې دومه درجه شوه. او درېیمه درجه کې بیخي داسې کېږي چې لکه سکرو غونې بالکل تک تورېږي، هغه نو بالکل د جراحي او عملیات وړ دی. او څلورمه درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل وهلی دی، هغه نو د مرګ مغزه په ځای مرګ درجې ته سړی رسیږي. یعنی کنګل وهل د انسان یا وهل څلور مختلفې درجې لري. نو که تکرار کما د اولو ساعتونو کې سړی نه شي پیدا چې څوک د اولې درجې یعنی اسانه دی او که بیخي درېیمې درجې ته حتی رسېدلی دی دا په ځای په ځای سړی په د پوستکي باندې نه شي پیدلی بلکې ورځې ورځې وروسته بیا پیدا شي.
ډاکټر صاحب دغه حالاتو کې چې موټرو کې خلک ایسار پاتې یا موټر چپه شوي یا د واورو لاندې شوي مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه چې په سالنګ کې 4.5 متره واوره شوې او ځینې موټر هم داسې بند پاتې او خلک هم پکې بند وو. دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو د غاړې د اوږې د ملا د دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي او همداسې به شوي وي اکثر. که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسېږي ژغورونکي چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نه شي چې هغه ډېر زیات نور هم ای بي شي په څه شکل باندې باید برخورد سره وکړي څه څه کارونه باید وشي او دغسې حالات کې چې یخم وي یعنې باید دا کارونه ژر هم وکړي تصمیم باید ژر ونیسي څه مهمه دي په دغسې حالات کې؟
دا تکلیفونه چې دي که واوره وي او که نه تقریبا په عین ډول باندې وشي هغه دا دی که خطر دی یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مات شوی دی هغه باید ونه خورول شي. هغې دپاره خاص داسې یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکینده ورته وایي هغې باندې سړی باید ټینګ شي. یو څوک لکه د کراچۍ غوندې یا دغه غوندې د څه شی ورته وایي یو د ترانسپورتي کراچۍ غوندې هغه باید څو کسان یو ځای شي حتی 5-6 کسان باید یو ځای شي چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي. نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي یو بل نه بېلېږي که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي دا خو ډېر زر انسان وژني بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان ونه شي هغه ته هېڅ ونه خورول شي دا باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي لاندې هغه تخته چې د ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي باید ډېر په احتیاط باندې بېرته په دا کس په تختې واړول شي بیا تخته پورته شي او داسې نه چې د لاسو پښو نه ونیسي او جګ کړی شي. نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بېل شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وسلم د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم ماته وایي ټول عمرې خوره زه نه پوهېږم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه سیاسي حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده خو د دې لپاره چې وای مرسته وکي منډي وهي او غواړي چې هغه وکي هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورل. څه باید وشي په دغه سیاسي حالت کې یو هغه څوک چې واقعا یو کاري کړی یو زده وي هغه باید را مخ کې شي او د نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکي. یعنی دا سم ممکن ده که څنګه
باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پېښي. ځکه د مثال په توګه ووایم یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې ولیدلی دی. نو اوبه چې دي سړې دي اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه دا معنی چې دا 0 نه پورته ده دغې درجې. مثال په توګه 5 درجې دي دا اوبه. نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده یاره کېدی شي چې په 2 دقیقو کې دغه کس خپل هوښ ته لاسه ورکړي او که چېرته اوښ ته لاسه ورم نه کړي که خپل لاسو پښې ووهي یعنی چې ډېر شي 5 درجو کې اوبو کې 1 ساعت یعنې 5 دقیقې که ژوندی پاتې شي دا به یو معجزه د زمانې وي. زیاتره وخت د 2 دقیقو نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدی. اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه د خو لامبو باندې ښه پوهېږم ټوپ کړي اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم څو دقیقې وروسته د خپل به اوبو لاندې شوی، یعنی کنګل به والی. نو دغه تجربه غواړي، دغه معلومات غواړي، تر بویم چې یو څوک چې اوبو کې ولیدلی تر سمه وسیله شته د ژغورنې وسیله. هغه چې په مثال په توګه اروپا کې په داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي، یو پړی لاندې غورځوي، یو کجاوا لاندې غورځوي چې هغه ته وایي که کوی شي زر په دې کجاوي کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو. یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړی ورته چاته کي هغه ځان ټینګ ونیشي او د نور خلک را کاږي، دا یو خبره. خو بې معلومات یو ناڅابه ځان نه پهلوان جوړول او اوبو ته ور ټوپ کول، دا منل چې هغه کس چې ولیدلی هغه خو غریب به خپل ژوند د لاسه ورکړي، دی به هم عین رقم باندې خپل ژوند د لاسه ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب، دا د اوبو یادونه مو کړله، یعنی چې څومره وخت کې سړی ژوند له لاسه ورکولی شي. یو ساعت هم وویل او هغه هم چې 15 درجې، تر هغه کته خو به اتمن خطر زیات وي. اوس به راشو بیرته دې ته چې مثلا جامې که لمدیږي، دا څومره خطرناک حالت دی، خصوصا هغه چې جرابې مثلا لمدیږي یا کمیس یا پرتوګ لمدیږي په اوبو کې په واورو کې، او هغه امکانات نه چې ته بدل کې یا ځان نشیلو څولې، څه باید وشي په دغه حالت کې چې هغه د خطر فیصدي لږه نو کم کړي؟
نو دا مخکې مې چې یاد کړه، یو که څوک د چا بدن لوند وي او ورسره باد یو ځای شي، یا دغه کس په دقیقو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه چې دا په زړه باندې تاثیر لري. د زړه ضربان دومره تیزیږي او چټکیږي او غیر منظم کیږي چې د انسان زړه ودریږي په دې حالت کې. نو دې حالت کې زه یوازې طبي توصیه کوم، شوم هغه دا ده چې هغه کس چې جامې لمدی شوي دی، ډېر زر باید جامې وویستل شي، هغه ته باید وچې جامې ور واغوستل شي او شاوخوا نه کمپل راټوله کړي. او که لون ځان باندې نو دی بهر وي او باد ورته راشي، نو الله دې پرې رحم وکړي.
ډاکټر صاحب، لکه د تفریح برخې ته ورشو، ورزش یا تفریح چې کوي په دغه حالاتو کې، په اکثرو ځایونو کې مثلا برف جنګي ورته وایي چې د واورو په ډبرو یو بل ولي، د واورو په توپونو یا یخ مالک وهي یا سنو بورډنګ کوي یا ځینې نورې لوبې چې د سکي او سکیټ خو به کمتر وي، په دغه حالاتو کې څومره وخت کولای شي چې که ځانې پوښلی یا وسایلو لري د باندې پاتې شي؟ ځینې کسان به ډېر علاقمند وي چې ډېر وخت تیر کړي، اما څومره مهمه ده چې دغه ټایم د لوبې خپل عیار کې او ډېر د باندې پاتې نه شي؟
دغه حالات هلته کله چې موږ واړو په کابل کې، دا هم موږ باندې تیر شوي دي. کله چې موږ د کوره ووتلو، داسې لوبې ما کولې په واورو کې، نو یو وخت به راته چې زمونږ دا ټول د بدن غړو به درد شروع کړ. نو هغه وختو کې ډېر زر به هم ځان بېرته کور ته ورسوو. بیا کور ته چې به راغلو، لاسونه او پښې به هم زر د بخارۍ مخکې ونیولې، خو کتل مې کله چې دا بخارۍ ته نږدې شو، درد به لا پسې زیات شو په دې باندې. نو دغه حالت دی چې سړی باید رښتیا کله چې په یخ کې درد در باندې راغی، ډېر زر باید کور ته ورسیږي. نو ستاسې پوښتنې ته بارېږم که چېرته څوک تفریحي ډول باندې چېرته ځي، نو دا باید په نظر کې ونیسي چې هلته باید نږدې ورته داسې یو ځای اوسي چې سړی پکې هلته خوندي شي، یعنې تود ځای باید اوسي، یا باید کومه کوټه نه اوسي چې هلته اور امکانات وي چې سړی بلکې ځان پکې تود کی. یا دا چې یو سماوات وي، یو رستوران وي، د اروپا کې هوټلونه دي، داسې شاید باید وي. او که نه وي، ښه لرې یو څوک تللی دی واوره کې، نو دا باید دا خطر باید په ځان ومني چې کېدای شي زه بیا هلته ولېږم او بېوښه شم.
ډاکټر صاحب، په اروپا یا په نورو هېوادو کې خلک الکول څښي او الکولي مشروبات، دغه فکر هم ورسره چې مثلا د بدن تودوخه به ژر دې سره زیاته شي او خصوصا په یخ کې، په افغانستان غوندې یو ځای کې به څه وکړي؟ او آیا دغه تصور سم دی که څنګه؟
داسې ووایم چې الکول نه یوازې د اسلام د سپېڅلي دین په خلاف کار دی، منع دي، بلکې طب کې هم منع دي د ډېرو اړخو په اساس باندې. راغلو اوسنۍ نوې پوښتنې ته چې ګرم په یخ حالت کې ځینې کسان ادعا کوي چې سر هله لږ الکول وڅکا نو ځان به دې تود شي، دا یو بالکل غلط فکر دی. د طب دا اړخ هم غلط دی په دې اساس باندې چې الکول که څوک وڅښي، هغه الکول چې دی د انسان بدن رګونه خوشي کېږي، ارتیږي. ارتېدل دا معنا، مخکې مې یاده کړه، د انسان ماغزه امر کوي هغه ځایونو ته د بدن چې مهم نه دي، لکه د لاسونو پښو ګوتو دې برخو ته امر کوي چې تا ته وینه نه لېږم، ته مهم نه یې ماته. خو کله چې الکول اوس کړي، هغه برخې چې مغزو بند کړي دي هغه بیرته خوشي کی. دا معنا چې وینه په جریان کې په خوتا لاسو تا غوګونو څوکو تا تغذیه کوي. کا وینه سړیږي سړی وینه بیرته راځي د انسان زړه ته او مغزو ته. دا معنا لري چې بدن بیا نو یخ شو. بدن دې چې یخ شو هغه باید خپله مرګ سره مخامخېږي. مخکې مې یاده کړه ډېر نور خطرونه ځکه ټول بدن دې ورسره یخېږي تولیږي په ځمکه باندې.
همدې خوراکونو کې به پاتې شو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې که احیانا سړی یخ وي او په دغسې حالت کې وي ته څه خوراکونه کومک کولی شي چې بدن تودوخه ژر بیرته پورته بوزي او سم شي؟
د هر څه نه مهم اوبه دي. اوبلن شیان دي. کله چې د انسان بدن ښه سوړ شو غړي ساړه شول نو مخکې مې یاده کړه چې د بدن ځینې غړي تڼاکي کېږي. دا په دې معنا چې د انسان د رګونو نه وینه یعنی اوبه داسې وایم ساده ژبه باندې وایم هغه په ځای دی چې د وینو په رګونو کې پاتې شي هغه پوستکي ته ځي حجراتو ته ځي. یعنی په دې معنا چې د انسان هغه د وینې جریان چې دی هغه لږ څه ټینګېږي. وینه چې ده داسې ساده ژبه باندې لابس چې وینه ټینګېږي د انسان هغه چې ده کلکېږي غوټه کېږي وینه. نو په دې اساس وایم چې هغه مایع اوبه چې دي په وینه کې دي هغه کمېږي. انسان باید ډېر زر هغه اوبه پوره کړي. یعنې دا مې وویل چې اوس د خوراکو دپاره نه دغسې وخت کې چې یو څوک یخ وهلی هغې ته ضروري نه ده چې سړی سپوره ډوډۍ ورکړي واخله وخوره هغه ورته ګټه نه کوي. هغې دپاره تودې اوبه پکار دي چای پکار دی لږ خوږ غوندې چای ورته پکار دی چې اول هغه وینه یې چې لږ څه خټه شوې ده هغه بیرته اوبله نه شي وینه کافي اندازه بیرته اوبه ورته ورسي. او بل دا ده چې داغه بدن په چای باندې او توچی باندې بدن یې بیا لږ څه تودېدلی شي. نو عمومي خوراک ډېر مهم نه دی. دې برخه کې یوازې تودې اوبه توچی مهم دی.
تال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ راډیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
ډاکټر صاحب اخیری مسالې ته برا شو د تاسو وخت مډیر ونیو مننه کوم. بیا هم د هغو ناروغانو ته چې مثلا په شکر اخته یي مثلا د زړه ناروغي لري یا قلبي تکلیفونه لري یا د سالنډي یا تنفسي هغو ته دغه سې د یخ موسم او خصوصا دا چې په ځینو حالاتو کې په پیښو کې بند شي موټرې بند شي یا سفرونو کې وي څه توصیې دي څه باید وکړي مخکې له مخکې شرایط څنګه باید وارزي؟
څنګه زه هم داسې باید ووایم چې ډېر خطرناک حالت چې دی هغه چا دپاره دی چې د زړه تکلیف لري. زړه تکلیف نه باید ووایي چې لاتیني اصطلاح وایم چې کورونا ډیسیز چې جرمنیانو ورته کورونا هیڅ کانکونګ وایي. یعنې د زړه رګونه که تنګ شوي وي دغه ډېر خطرناک حالت دی په یخ کې. په دې باندې چې کله چې د انسان بدن یخ شي نو د زړه رګونه یو خوا هم په خوا تنګ وو نو کله چې یخ شي لا پسې تنګېږي. نو دا چې لا پسې تنګ شو دې کې څو علتونه دي چې انسان ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دغه رګونو کې ځینې کسان دي چې هغه مونږ په لاتیني ژبه کې پلاک ورته وایي. همداسې سړی په ساده ژبه ووایم چې هغه په حساب ورکوټي ورې غونډارې پیدا شي په رګونو کې هغه نښتي دي. کله چې یخ شو رګونه لږ څه شخ شول تشنج وکړو هغه غوټي چې دي هغه پلک چې دي چوي. دا معنا چې دغه چاودلې خټه چې د وینه راځي نور رګونه بندوي. بل دا دی چې رګونه مخکې مې چې وویل یو خو اسم تنګ دي یا خپل لاپس نور تنګ شو. دا په دې معنا چې زړه ته نور نو وینه نه ورځي. نو دې ته ډېر زر بیا د زړه سکته پیدا کیږي. یا هغه کسان چې فرزن د زړه د ضربان تکلیفونه لري چې د هغوی ریتم خراب دی د زړه اریتمي لري نو هغې دپاره کله چې بدن سوړ شو دغه غیر منظم توپ د ضربان دغه اریتمي لا پسې زر زیاتېږي. او هغې ته بیا مخکې مې یاده کړه چې وینټریکل فیبریشن کی یعنې دا معنا چې ضربان حتی 2500 300 ته رسېږي. نو ځینې اورېدونکي به پوهېږي خپل لاس په لګو ته سره خپل نفس باندې کیږي د زیاتره نورمالو کسانو د شپېتو او اتیا ترمنځ لګو ډېر ضربان دی. نو ضربان چې اته دوه نیم سوه درې سوه ته ورسېږي نو څو دقیقو کې سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې اساس ډېر خطر چې دی د زړه ناروغانو ته دی یا حالتو کې دی دی نو خپل ژوند په خطر کې نه اچوي غرو واورو کې دی ځان نه بندي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې را سره تاسو اشتراک وکړ. کور مو ودان له مهمو توصیه او سپارښتنو نه ډیره مننه کوم. له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه. کور مو ودان چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام متر دی د مو واورید.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټي یقیني کړئ.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنې واورې شوې، سره له دې چې دغې واورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلې راژوندۍ کړي، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوي دي. لږ تر لږه شپېته کسان مړه شوي او تر څلو نور ډېر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
السلام علیکم. بیا د خپلو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وفرمایل، واورې خو برکت ده، د خدای نعمت ده، د ژوند لپاره ضروري شی ده. خو په دې څنګه واورې کېدلی شي، کېدلی نه سلپسول یخ راولي او د یخ هوا هم د مرضو سبب کېږي. نو د ما مشورات هیوادوالو ته دا ده چې په دې ګرمه هوا کې دوه مشکلو سره مخامخ کېږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرضونه مجلګري اوسي، ځکه د زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړو وختو کې په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کېږي. نو دې لپاره چې دغه ناروغیو مجلګري اوسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي. موږ په کلیو کې توخانې لرو، زما په نظر باندې توخانې ښې دي، بېخي ښه طریقه ده چې هغه باید ګرمې وساتل شي. د حرارت درجه حتماً د اتلسو یا شلو درجو په شاوخوا کې که ترمومیتر موجود وي که نه وي، دومره هغه ورکړه چې سړی خولب کې ونه کړي، ګرم احساس کړي خدای او خولب کې ونه کړي او یا هم یخ احساس ونه کړي. دغه یو بل معیار ده. نو دمو هیوادوال کله کله داسې فکر کوي چې راځه خو ماشومان دي، ډېر کالي ډېر ورواغونده، کله چې کالي ډېر ورواغوندي صحیح ده چې وجود ځان ګرم وي، مګر چون پوز او مخ مغه سره موجي سړو هوا سره، نو دغه وخت دا مشکل نه حل کېږي. مشکل هغه وخت حل کېږي چې محیط ګرم وي ورته. نو یو خبره دا ده چې محیط ګرم ورته تستي ورته. او دومره خبره دا ده چې پوښتنه دا ده، بله خبره پوښتنه دا ده چې په سړو هوا کې په تېرې په واورو کې موږ په هیواد کې ډېرې لارې بندېږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څوکي چېرته امکان نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوه شي چې په سړو هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټي بیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د طبې شکول دي، پاراسیتامول ورته وایي او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي، دوه د درې طبې ضد دواګانې دي. د دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه د ماشومانو طبې یا ټوخی کنټرول کړي. ټوخی خو نه کنټرول کېږي، ټوخی خو ضرور نه کنټرول هم شي، خو یعنې که چېرته طب او ټوخی باندې اخته وي ماشومان، دغه ښه دوا ده. تنها او تنها هغه ماشوم ضرورت لري چې باید ډاکټر ته سل په سلو انتقال شي چې هغه ډېر شدید تنفسي مشکل ولري، تیګاوهي، خبرې نشي کولای، مخ شین کیږي یا هغه خوبلن کیږي ډېر او خوب وړي ډېر نسبت د نصیب هغې بیدار وي. دغه ماشومان د ضرورت لري چې ډاکټر ته وویل شي. دغه لږه نه پرته له دې نه عادي مشکلات د تنفسي مشکلات کېدای شي په کور کې حل شي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
ځینی خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره پکاروي، هغوی ته څه توصیه لري؟ مهرباني.
ما ډېر جدي نظر نم دغه ډېر پټینګ وایم هېوادوالو ته، د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نه کړي، هېڅ باید استعمال نه کړي، سوا سره تیږي استعمال نه کړي، او که چېرته مې استعمالوي بل څه وخت استعمال کړي ټول ویښي د خوب په وخت کې خو د بېخي نه استعمالوي. زما نظر دا ده که چېرته تاوخانې لري نو تنه هماغه وخت کې د استعمال کړي، دوی ویښي د ورځې لخوا د ګرمې کړي او کوټه د شپې لپاره هم ګرم وساتل شي، او یا که په بخاري کې استفاده ترې کېږي نو کوشش دی وکړي چې پخلی باید ونه کړي، ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي سر د ښه په کلک کې د بخاري او هغه د نلو شاوخوا چې دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کلک کېږي چې داخل د کوټې ته هغه رانوځي، دود یا بخار رانوځي. دا دوه شوي باید زموږ هېوادوال ډېره جلوګیري وکړي، یو د ډبرو سکار دی چې ډېر خطرناکه او غیر قابل جبران او نه ارجا کیدونکی، یعنی سل په سل سره مرته به داسې رقم ګاز تولیدي او بل دی ګاز د ډبې دی، د ګاز ډبونه د سل په سل د موږ هوادوال په دغادي شکل باندې زی استفاده نه کوي، کېدای شي د باندې کې کول سی یو ګاز یو بخاري لکه شکل لکه پشرفه یې خده کني په غادي ګاز ډبو باندې باید کوټی ګرم نه کی سل په سل باندې.
او ډاکټر صاحب
مستخدم مرسو کې دا خبره باید هوادوال په نظر کې ونیسي، په کم مصرف باندې کله کله به احتیاطي فکر کوي چې دا ولا فرق نه کوي، خطر نه لري، ډېر زښت ډېر خطر لري، په تېره بیا دا خطر که چېرته سړی مړم نه کوي د ماشومانو لپاره د معلولیت سبب کېږي او هغه میندې چې حمل لري په دې کې باید جدن باید جلوګیري وشي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خور، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 10 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
ځینې خلک سفر کې له یو ځای نه بل ځای ته د فتن لار بند سي واوره درنه سي، موټر چلوونکي او مسافر کوم تدابیر باید ونیسي چې لري سخت یخنی سره مخامخ نسي؟
خبر واندی اول خدا بهتر ده په یخ هوا کې دغه تګ را تګ محدود سي، ځکه چې دغه مثلا موټر کې یا په بس کې سره کېني د ډېر خلکو موجودیت دې سبب کې سي مرزونه یو بل ته زر انتقال سي. نو که چېرته احیانا داسې څوک وي چې له ډېر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کېږي، نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې سفر وکړي باید ځان باید ښه وپوښي، حداقل 3 یا 4 جوړه کالي باید ولري، 3 جوړه خو باید سل په سلو واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کالي هم ځان سره ویسي امکان لري دغه یخ کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي یا کوم بل مشکل سره، نو په دغه وخت کې سل په سلو باید اضافي تدابیر ولري. اضافي تدابیر دوه شیان ته ډېر مهم دي، یو د ټول د ځان د پوښلو لپاره او له ټولو مهم د پښو د پوښلو لپاره ډېر مهم شی ضروري شی ده. پښې باید داسې بوټونه یا پخوانی کلاو شوي د موږ داسې وطنو کې اغوستل کېدي یا موزې ربړي، دغه زما په نظر باندې اوس هم ډېر ښه شی دی چې زموږ هېوادوالې په کورو کې ولري. که چېرته په اوږدو سفرو باندې ځي نو دغه موزې باید ولري او د دې سایز باید اندازه یې باید یو اندازه لوی، ځکه چې دوی کولی شي 3 یا 2 3 جوړې جوراب لږ لاندې واغوستل شي، نو ځان دې باید ښه ګرم وساتي. ځان ګرم ساتل هم دغه دوه نقطو ته ډېر مهم دی، یو د خپل ټول وجود ځکه د وجود زه پوښي باید ولري بسره باید کلی ورواغ ودی اتنه سی کلی ډیر ډبلې ادا دې مهم ده، یعنی دی و جوړې نه ک ډبل امي ک دوه دني فائدہ نه کی نسبت لنه سی 3 یا 4 دني نازک نازکی هغه ډیره فائدہ کی، نو دغه سره کلی دی واغون دی دی وجود حرارت زای نه سی، ځکه دی وجود حرارت ک زای سی بیا برته دا د 10 پیسه حرکتونه کی، نو د سړی مړکی سل بسلو او بل پخه مهمه دی پی ځکه سره پیر دی په پو باندې یو پی تا وبور نه نوځي لمدي سي او یخ سره مخامخ سي نو اتمن وینم یا کومه ورزي پی توريږي قد او کار نه سي کولای بیا خو دا غوډه به خطر متوجي وسی سردونه مهم ده خو ډیر جات مهم نه ده او بل مهم خبر ده چې پوز دې هم باید په نازک تسمال باندې پوزیشن دي یا په لونګي په برخه باندې خپل پوز هم او په یو طبقه یو هغه مهم ده یو 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 طبقه په سره سره شنه سټو قطه کی اما یو قطه مهم ده یو قطه هغه باندې مثلا دی اسمان په یو قطه باندې یا دی لونګي په یو قطه باندې شم دی یو قطه باندې زم پزام وټړي خپل سره دا مهم خبر ده
او ډاکټر صاحب په دغه سره وا کې کله ناکله د خلکو ګوتې ولاسونه دومره یخ سي چې خوروي نسی دسي به حساب پات سي په هغه حالت
کې هم بلې بلې موږ له پاره مویل سي لاس او پی خو لاس کوي سره پیږي په شي خو پی ډیر مهمه دي نو کوشش دی وکړي چې د لاس او پو سره ډیر باید کوشش وکړي دسکش باید موجود وي چې دسکش موجود نه وي چې هر شي موجود وي خلطي پلاس کې ګرمې خلطي رسوت نن خلتي پلاس کو چې اوسنه خلطو کې وایي البته او کې دي ګرمي وساتي ځکه همدغه دوه مهم ورغان نه دي چې سړی فعال په ساتل کېږي او دا لمنځي دا په دې معنا نه دي ستنه دغه ځای یخ دا لمنځي دا به نور وجود تر کې چې د ګلاس په یخ سي او تور سي شنه سي نو دا دې سات کې سي وینې لخته سي دغه لخته کې دا سي موضوع لري سي ساکي مزري کې سړی او یا سکتی قلبی و جو سره دا شان مهم دی دا لاس او خدیر مهم شته دا باید ګر نو ساتل شي
ژوند کروغه ای که درد لري تیریږي خو متل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومان ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او روغه سټه یقیني کړي
کم خوگی دی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی دی یا بازی زنیم چی زرمی دیریا کم خوگی دی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی دی یا بازی زنیم چی کبھی ہم خوگی کی آواز زنیم چزڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه اختشابی لالا جوائر ما خدم دونا یوں گے اختشابی لالا جوائر ما خدم دونا یوں گو کابا داغت با فرما دل را تیجانونا یوں گے کانی پر دید لما جلن پتر ٹوپک سورے سورے شین خوگی گی جلن پتر ٹوپک سورے سورے شین خوگی گی ای چی گولال سرگی دیڑکی شلنم خوگی گی ای چی گولال سرگی دیڑکی شلنم خوگی گی یا بازی زنیم چی زلمی دریا دم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کنا چم خوگی گی یا بازی زنیم چی ای توبا داغت با مرم دل با ری جانو نیم دی کاندی بر دی دلک مازدان با دل خو نیم بی کاندی بر دی دلی برا غزدان با دل خو نیم بی کاندی بر دی دلک
مازدان. تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زمان